د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې دریمه، د جولای 15مه. په راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې تمه لري افغان ځواکونه د طالبانو د تحرک مخه ونیسي.
I think the first thing to do is to make sure they can slow the momentum.
پر دې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانی استازي تحلیل هم در سره شریکو.
که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سیم بولډا سمدستي خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
تخار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم مخلوط.
مردم د روی کاش خواهد، طفلا مریض است، مستفیدا مریض است.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول شویو مقرراتو اعتراض وکړ. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلوو له صفي الله ستانک ځینې اورئ.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر لوید آستین ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې تیر یو شپه ورځ افغان ځواکونو 115 طالبان وژلي، او هندي چارواکي وایي په مهاراشتر ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوید آستین چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې لرلو ته غږېده، دا خبره وکړه.
They have the capabilities.
هغوی ورتیاوی لري، هغوی دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي، او په دې وتوانیږي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ډب کړي. خو او به ګورو چې څه
پیښیږي.
هغه زیاته کړه، افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼمیشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای پر ځای کړي. د آستین په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت ته خبره کړي چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې په 28 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له 24مې د جولای تر 6مې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبریالان وژل شوي. دا خبره د یاد کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د راپورونو په اساس چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټول کړي، دا هدف یې وژنې په دواړو، هم د طالبانو او هم د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغو وژنو جدي اندېښنه ښودلې، او له طالبانو او هم حکومتي چارواکو یې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. تر دې ورځې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورن کړي و چې د سپین بولدک د نیولو پر مهال 400 کسان له کورونو ایستلي او له ډلې له 100 زیات وژلي دي. طالبانو په کلکه رد کړي چې د دوی ډلې دا وژنې کړي وي او د افغان چارواکو تورونه یې بې ځایه بللي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر یوه شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره، وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. ډېره مرګ ژوبله له بلخه راپور شوې ده. د دفاع وزارت دغه ویان هم درز ویلي، افغان پوځیانو د سړک غاړې نه ماینونه هم شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وروښتې مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته چې پکې بریدونه لږ څه کم شوي وو، یو وار بیا زور اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونه تراهانې نیولې دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس ستانکزي نن په یو پیغام کې رسنیو ته کړې.
د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوندل چې د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو تراګرې ډلې یو سرګروپ د مومن په نامه سره له 3 نورو همکارانو یې ونیسي. دا تروریستان د اختر پر ورځ باندې د راکټي بریدونو لاسپي طراحانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان په ولسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او هدفي وژنو کې هم لاس درلود.
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه له ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشئ رسېدلی. طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي بیګا په تخار کې دیارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا خبر د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو د راټولېدو ځای په نښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید سره شپږ طالبان وژل شوي او اووه نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 113 کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یوې ویاندې ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د هغې په خبره ژغورونکي ټیمونه په دې توانېدلي چې له شاوخوا 900 زیانمنو شوو کلو 1,13,000 کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې بوزي. مهاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز هم ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جولای تر هغه مخکې جون کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلېږي چې پکې پخوا هم ګڼې ځمکې او کورونه لاندې شوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته یې هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پیښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. ویل شوي پر ترک پوځیانو د ترکیې د شمال په الباب سیمه کې برید شوی دی. او د ترکیې په المپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو کې له ورتګه پاتې راغی. د توکیو په المپیکي لوبو کې 50 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سې شنبه فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې سیالۍ پیل کړي. د جولای په 1 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفی هم په 100 متره منډو کې برخه لري. د جولای په 1 به شاه محمود نورزی د ځغاستې یا اتلتیک لوبو کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 1:00 کیدونکې د ازادي راډیو تغواژ است د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په پیل کې هم دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان پوځیانو لبنانې کار او دند داده چې د طالبانو د تحرک او پرمختګ مخه ونیسي. لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبرلارو ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیلابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په تیرو نږدې 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط نه نه ورکوي. بله ده چې د حکومت په خبره ګڼي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. تفصیل په یو راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخیږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی استن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسی هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دې افغان ځواکونو پرمختګ ته په تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کېږي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنۍ خبرو لپاره به ډیپلوماټیکې هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه وکړي. د رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړي او هڅه یې داده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 14 لویو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړي.
په راپور کې مو وردل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو او پرمختګ مخه ونیسي. طالبانو په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، د یو سلو نوي ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي، چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي څنګه کېدای شي.
طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید موږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله ناکله هم کې مرګ ژوبل ډېر نشتی او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی راستي مخوشي کوي. اول مهمه ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیژي او پالیسی په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون څه دی او د دې ترڅنګ هغه پخوانی ملیشي څه دي، د افغان امنیتي ځواکونه دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي، د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي، او د یو واحد څوک اداري په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریات خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم همدا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل ارزه د خدمات دیر کی. هغه په دې معنی باندې چې عسکر او تجهیزات ورسی، مهمات ورسی، ماشونه ورسی، اکمالات تو وخت باندې وکی او مورال ورته ورکړل شي، قومندان ورته ورکړل شي.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي، چې ځینې شارونه یې معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي.
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال شو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کومه د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقرا وضعیت اوربان ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو ښارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالۍ یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه عرضه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت ونی ملیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي. یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپل دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه شي. اوس چې وضعیت داسې پیچلی شوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تعرضي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه شي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه شوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنې موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لاشي تعرض وکي دا طالبان دي سرازي تعرض کوي او سیمه نيسي او پاتې شول چې د سولې پروسه د فکر کوم د سولې پروسه کچېته په ماغه ترتیب باندې چې لتیر کال نه را په دی خو روان دی دا به سلاسته راوړنی ونه لري. د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابره کړي چې خپل خبرې وکړي خپل عرایض وایي خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وایي. په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی وه یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو ښه به دا وي چې دا خبره سره لنډه شي هم نړیوال ټولنه امریکا سازمان ملل متحد د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپای غړي استازی او جمع ناتو دوی سره یو ځای شي او د افغانستان نه هم داسې درېمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړي هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي بیا هغوی کېني یو سټرکچر یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي یو توافق جوړ کړي یو عبوري لاره جوړ کړي چې دغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولسی جرګې په خوانی استازي شکریا بارکزی وایي چې د وسلولو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي د غرض د سولې پروسې په باب یې څرګندونې کولې. د امریکا دفاع وزیر ویلي د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د وسلولو طالبانو د تحرک او پرمختیا مخه ونیسي. طالبان په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت به وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه دي. په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په تخار کې به ځای سوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د غرض دا هم ورې چې په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نوي مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
په ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلې. سید غشب په افغانستان کې د ما زیګر څلور بجې ولس دقیقې او شل ثانیې دي. په تخار ولایت کې به ځای سوي کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له څبان دی وی میشت رئیس په تخار کې جګړې شدید سي او د جګړې لمن د تخار مرکز تعلقان شر دروازو ته رسیدلې. د چارواکو د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې د روانو امنیو او خونړیو جګړو لکبله شوخو لزره کورنۍ لخبولو مينو به ځای سوي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
له څباندې یو میاشت رئیس د تخار ولایت مرکز د تعلقان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او لامل یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوړه خال چې له خپلې پنځلس کسیزې کورنۍ سره د تعلقان ښار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د تعلقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
مادم دروی پاش خواد تفلا مریض است متفیدا مریض است
هنوز خلق په آزاد فضا کې ژوند کوي. زمون کوچنیان او سپینګری ناروغان شوی دي. تر اوسه پورې لمون سره هیڅ مرسته نه ده شوی. زه له سیمایز ادارې او له مرکزی حکومت څخه غواړم چې ژر تر ژره له بي ځای شوی او کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري کنه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بي ځای شوی کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکویو او هندوانو پوټکي راټولوي او له پرمینځلو وروسته د خپلو کوچنیانو نسونو پرې ماډه کوي. پنځه دېرش کلن عبدالجلیل چې د تعلقان ښار اړوند د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي
قراجات کې ودم کارم جوړ بود دیگه زندگی ما خوب بود تا لکه جنگ
په کلی کې چې وسیدو ژوند مو ختیرې ده خو کله چې اواره شلو وسله به وزلی او اقتصادي سند سره مخامخ یو. دا سه کورونی همشته چې لوټونه او د دوکانونو لمخې د هندوانو او خټکوي پټکی راټولوي او خوري ځکه د خوراک لپاره څنل لري. دی بی ځای شو خلکو په وینا چې په تخار ولایت کې روانې جګړې هر ورځ له ملکی وګړو قرباني اخلي او زیات شمیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د شپږ کوچنیانو مور دیرس کلنه مرضیه چې د طالقان ښار اړوندې قرهپرچو د سیمې اصلي اوسیدونکې ده، هغه وایي روانو جګړو یې خاوند ورته وژلی او دوی د غم په ټغر کې نیولې دي.
میړه مې د خلکو مزدوري کوله او ماښام د کاره کور ته راتئ چې په جګړه کې شهید سو. اوس زه له خپلو شپږو ماشومانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخ یم. واړه واړه کوچنیان مې هره ورځ راته وایي چې زموږ پلار چیرته تللی دی او کله کاله ته راځي.
د تخار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي.
د جنګوي اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10,000 فامیل بې جا شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوي دي. هره ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنیو هم مرستې وکړو.
دید ما بایی است که ما تمام کسایی که بیجا شدن رسیدگی بکنیم.
په تخار ولایت کې دمګړې بې ځای شوې کورنۍ د سړکونو تر غاړې په پارکونو، ښوونځیو او د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړو دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
په تخار کې مو د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامن کړي، د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او ان د دې لپاره پاکستانی ملیشي هم کار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده، بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي، کنه په وینا یې له دې پرته دا نړیوال خطر له منځه نشي تللی. د ورځپاڼې لیکلي پاکستان، ایران او روسیا چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشت سوب رسپانی ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حسابونه کړي. لیکوال په وینا کې هم ظاهرا طالب د روسیې لپاره یو تروریستي ډله ده، خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي، خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغه ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نشي. وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ته اشاره شوې چې په 2006 میلادي کال کې 515 شپېته ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1,450 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولی. وړاندې د امنیې په نوم یو ماشومه د بلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو، وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسنه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 500,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس یو نړیواله موضوع په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقررات سره موافق نه دي مظاهره وکړي. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین سوي وي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته نسي تللی. تفصیل لیست مات چاروان.
لسکونه زره اعتراض کون کې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسې کې وه چې له اټکل سره سم 1,80,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرام وي، خو په پاریس کې چې 1,000 تنه راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستیل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د ټیټ پر کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنوی چارو وزیر جرال درامن وویل نه تنه نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسی جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کرونا وبا ښه شوی دی. په فرانسې کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2,000 ته رسیدلی دی، یعنی د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي.
ستاسو لا پیغامونو
زه اسمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. موږ روزانا مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو کارونه دي، روزانه جدا بند شوي دي، او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکه. د نظامي شهیدانو په بدل کې زموږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زموږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زموږ دا غږ ورسیږي. وسلام.
نجیب الله غیاسم د کونړ ولایت نه ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم، او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسدین غیاس چې فعلاً د افغان فوج په قطعاتو کې خپله ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي، دته او ټولو همسنګرو ته دغه اختر مبارکي وایم. وسلام.
زه عبدالهادي یم، کونړ ولایت څخه. ټولو افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو، خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګ د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و، ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم.
نور دا
د هلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادي راډیو ته دغه پیغام کړم. واشیه ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر بیا را دسوی دی، خالي د مکتب چت پاتې دی، خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله دار چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي، خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه.
د امریکا دفاع وزیر ویلي افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې روانو ته غږېده دا خبره وکړه. د آسټن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. د بشری حقوقو خپل کمیسیون وی په کندهار کې د جون له 23مې د جولای تر 6مې پورې 3 درش مدني فعالان، قومي مشران او خبريالان وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر یو شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوې او 40 نور ټپیان دي. د وزارت مرستيال ویان فواد امان نن په خپل ټوئیټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره وستول طالبانو ته د مرګ جوړه په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. وستول طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وروختي مرګ جوړې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په خبرګون سندي ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تر هغه نیولې دي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې خوېدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یو ویان دی ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته هغه مهال مرجوب له واوښته چې د هغو پر کاروان بریدو شو. او د ترکیې په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د 10 متره بادي ټوپک په نښه ویشتلو کې ګډون کړی و.
د مهمو خبرونو رانډیز مولا ازادي راډیو واوریدې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سم. د ازادي راډیو پر وی پانل کې دغه شیبه د سر موضوع ده چې د افغانستان حکومت ویلي د امریکا نوی اعلان سوی مرسته به پر داخلي بې ځای سوی ولګول سي. بل موضوع مده چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په یو ډیر ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز اعلان سوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د انصاف پلاتکی او د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام خو ترغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ټوکیو د 2020 کال په اولمپیک سیالیو کې نن یکشنبه افغان لوبغاړی مهدی یاری د تخویشتنې په برخه کې په سیالیو کې ګډون وکړ. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده په ټوکیو کې د سیالیو لزای ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان یوازینی نخویشتون کې لوبغاړی مهدی یاری نن سهار میدان ته ښکته شو، خو ونه توانید چې بریا ته ورسیږي او دویم پړاو ته لتلو پاتې شو. د اولمپیک ملي کمیټه تمه لري چې له دغو سیالیو کلاس هیواد ترستان شي. ویل کیږي چې له مهدی یاری سره د سیالیو په دغه واټن کې له 3 هیوادونو وسل ویختوب غاړو د میډال ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه چې له دې ډلې مهدی یاری ورسته مقام خپل کړ. دا سیالي چې وړ مورز پیل شوی د راتلونکي اگست میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون له 200 هیوادونو څخه 1300 لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې ولوبیږي. له افغانستان په دې سیالیو کې 500 لوبغاړو ګډون کړی چې یوې میرمنه ده. د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت د فورت لون ردل خار د جولای 6مه د افغان لمبو وهونکو عباس کریمی په نوم نومولای. د ساحلي خار په خپل رسمي ټوټر پانه کې د خغلی کریمی سو تصویرونه هم خبر کړي او له دغه ورځې منځنه کړي. د خار د لمبو وهنې لپاره د نړیوالو سیالیو مشهور ځایونه لري. دوه وشکلن عباس کریمی به روانه میاشت د ټوکیو اولمپیک د 2020 کال په سیالیو کې برخه واخلي. کریمی تر اوسه په بیلابیلو سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی او له 2013 کال راهیسې د سرو زرو ډیری مډالونه ګټلي دي. او د کرکټ پر روانو سیالیو کې په دریم شل اور لوبه کې هم سویلي افریقا ایرلند ته ماتې ورکړه او د لوب لړۍ ترې 0-3 په وړاندې وګټله. په ورسته یو دریم لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی توپونه وکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شل اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې. ایرلند د 9 لوبغاړو په سوځېدو 130 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. د دې لوبې غوره لوبغاړی تمبا بوما وټاکل شو، خو د لوب لړۍ غوره لوبغاړی بیا ډیوټ میلر وټاکل شو.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
آزادی راډیو درنو ریجن کو زمون سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې څو کزنه یې د خوست ولایت د پوهنې په سکتور کې کار کړی، اوس تفاوت شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي. دی وایي ډېر کزنه کېږي چې د ځمکې په تمه دی. دغه سپېره مو د خوست ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نصیر روخان سره هم شریکه کړې ده. قوم ورته راډو
غوثالدین دی، د بادشاه خان زوی یم، د خوست ولایت یم.
مشکل دی څه؟
مشکل مدا دی چې زه تقریبا په 1.5 جنه نوی کال تیر، څلور نوی کال تیر. زه برحال مدیر معارف وم د ګوربزو، د ګوربزو ولسوالۍ برحال مدیر وم. په هغه وخت کې زموږ یو شرګوټی تلځي کېدو د معلمینو لپاره نمرې سیګۍ په نوم، د سیګۍ په نوم که نوم دې اورېدلی وي. په هغې تلځي کې بیا موږ ته وویل شو چې تاسو مامورین یې، د معارف په هغه مدیران یې، تاسو ته دا نمرې نه درکول کېږي. متحدین شرگو مستحق ہے نظر په موده کې خدمت ته، نظر په موده کې خدمت مو ټول مستحق یو، موږ ته تر اوسه پورې دا شایع راکړل شوی نه ده.
تاسو دا شکایت والی صاحب ته یا مدیر د معارف ته یا رئیس د معارف ته کړی په خوست ولایت کې؟
زموږ دا شکایت ته والی ته رسېدلی دی، ټول امیرینو ته رسېدلی دی، خو زموږ مخنیوی چې کړی دی. هغې وخت رئیس معارف ته والی د ولایت ته
نور خواص لري
مامورین
جنا جناب روحان صاحب د خوست ولایت نه د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا سلویخ کاله په معرف کې کار کړی، اوس تقاعد شوی، څو کاله کېږي تقاعد شوی، او حکومت ژمنه کړې وه چې دوی ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دی وایي چې ډېر کلونه کېږي دغه ځمکه ماته را نه کړی شوه، د دې دپاره څه پلانونه او تدابیر شته؟
اصلا د ورور غوث الدین خبرم پر خپل ځای ده. د افغانستان دولت د مامورینو او د ښوونکو سره ژمنه همدا وه چې د وظیفې د تقدۍ پر مهال به دوی ته یوه یوه نمره ځمکه ویچي. دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د بې سرپنا ښوونکو جریده زما په مخ کې پرته ده. دې حکم دا دی چې تاسې هغه معلم او مامور ته نمره ورکوئ چې په بلفیل ډول په معرف کې خدمت کوي. هغه کسان چې د معرف نه تقاعد کېږي او له هغې وروسته خارګوټی راځي، بیا نو دا معلمین په یا عاملین یا د مکاتبو مدیر صاحبان د دغې پروژې مستحق نه ګرځي. د دغې جریدې په اساس باندې موږ دا موضوع په متواتره توګه د پوهنې د وزارت سره مقام او د نورو د دخلو اداراتو سره شریکه کړې، حتی د همدغه بلفیل ټکی چې د هرې مادي په سر کې د ښوونکو او مامورینو لپاره د دوی په اړونده جریده کې ذکر شوی، د هغې تفسیر مو د عدلي او قضایي ادارو هم غوښتی. هغوی هم همدا کیسه کړې چې تاسې سره بلفیل چې څوک په خدمت مصروف دي هغوی ته دا ځمکه ورکوي، هغوی چې درنه تقاعد شوي دي هغوی د دغې امتیاز مستحق نه شي ګرځېدی، ځکه نمره امتیاز دی او دلته یوازې یو امتیاز به مامور اخلي چې هغه یا معاش یا مثلا وبخې تقاعد او یا نمره. بنا پر دې د غوث الدین په شمول هغه 450 نور متقاعدین چې په دې وروستیو کلونو کې د پوهنې ریاسته تقاعد شوي دي، موږ حتی هم کوو چې د دوی لپاره د مختلفو مراجعو د ځمکې څنګه حل کړي، د یوه ښارګوټي تدارک ورته وکړو. ولې په کل کې که موږ یوه کس متقاعد ته هم ځمکه ورکوو، دا حق به د ټولو وي او موږ به دا فرمول پر ټولو جاري کوو چې بیا به هر هغه څوک چې په معرف کې د 1950 کال وروسته تقاعد شوی، موږ به یوه نمره ځمکه ورته توضیح کوو.
یعنی دې ته پلان او تدابیر شته، دوی باید مایوسه نه شي.
دغه باندې کار روان دی. موږ د څو نقاط ورته د شاسازۍ ریاست او وزارت ته په نښه کړي دي چې تاسې په دغو نقاطو کې د معرف د متقاعدینو لپاره یوه زمینه مسایله کوي چې موږ یې د سرپنا مشکل حل کړو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه د پوهنې د سکتور یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې کلونه کېږي چې تقاعد شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي، خو د ده په خبره کلونه کېږي چې د ځمکې په تمه دي. او د خوست ولایت پوهنې رئیس ښاغلي نصیر روحان وویل چې په دې مسئله کار روان دی، پلانونه ورته ترتیب شوي او ټولو متقاعدینو ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0229 8990 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
ګران اوریدونکو سلامونه او شهلی درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې د تیر اختر مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې د لوی اختر مبارک ورځې مو په روغتیا او خوشحالۍ سره تیر کړی وي. په همدې هیله دغه خبرونه بیا هم ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به د تل په شان راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه ونې کې هلې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. نور الله هجران يم، کابل باګرام يم. ګرانه دغه پیغام چې لغمان ولایت نه انصاف سي د غورو چې صاحب دغه ماشوم مونږ سره د ګرانه او دغه شمیره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته یو ټلیفون وکړ دغه شمیره مونږ ونني ولا. بیا دغه پیغام نشر کې او دغه زما شمیره اعلان کې او لګیا د خپل شمیره د ګرانه ورور ته ورته وایم مونږ خدمت کیو. شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 8 8 5 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 8 8. بلا روشن شمیره مرتبه ما په دې هیله چې دا ګرام روډ ونیسي 0 9 9 5 9 شپږ یو دوه نه په دې هیله چې دا زما پیغام ډېر زر نښه شي. دغه وړکی ماشوم ډېر خفه د خپلې کورنۍ پسې په ژبه مونږ د ګرانه تورې جامې پر تن دي. روخان صاحب ستاسو نه په ډېر درنښت هیله کوم د انساني کرامت له مخې دا زما پیغام نشر کړي. تاسو نور ښه وخت غواړم. د الله په امان.
سلامونه مې چې له ترامات د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته زه د خدمت په کچه باندې سجاد نازولی د مرکز هلمند نه پیغام پرېږدم. دا چې یو څلور کلن هلک دی موږ پیدا کړی که کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دی زما آواز اوري نو په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووهي. خپل کشمیر ترلاسه کړي تقریبا څلور کاله عمر لري. شماره مې بس صفر اووه صفر اووه دوه ویشت پنځلس نه نوي یو ځل بیا شماره تکراروم صفر اووه صفر اووه دوه ویشت پنځلس نه نوي بله شماره مې ده صفر اووه صفر اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي. که کوم ورور یا مثلا دغه کشمیر شخص زما پیغام اوري نو په دا نمبر کې تماس ونیسي. خپل کوچنی ته لاس کې سخت روانه شي چارې د خدای په امان.
السلام علیکم. د غزې د اسلام خان ته سلامونه وړاندې کوم. ما یو کوچنی اره پیدا کړی چې پنځه کاله سیم کالیه په تنګ پلار مې نه دی زده په علمونه سو بیا سهار کې هر چا یې زما سره په درس مې اړي کوي سبرو سو درې دوه سوه پنځه څلوېښت شل سو دیارلس چې کوم کوچنی اره زل بیا سه پر وشه کړ درې دوه څلور پنځه یو درې. بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد ماته ماډی کمیم د نزالی وسوري څنګه ولیدا دلته ما ماشم پیدا کړی چې د مدرسې سره تښتېدل یو دی وای زه د کندهار و کندهار د خوایه ما په کندهار کې زموږ کول په تاغه ماشم ته اصلي تکلیف لري. د تاغه ماشم نوم نوید احمد دی د پلان مې اختر محمد دی. دا کتنه زه ازادي راډیو لري یو ځل خوښ یا عمر پر په تشویش کې وي. نو ما ته چې په دغه نمبرو زنګ ووهې صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس او سلام نمبر دی صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس او صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس. ازادي راډیو ته جهان منه کوم چې موږ پیغامونه راته نشروي او دغه پیغام اتنی راته خبر کړي چې دغه ماشین ما سره دی چې مور پلار په تشویش کې. نو ډېر مهرباني به وي. الله په امان.
سلام علیکم. خیر ته زه نور محمد یلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ورور د 22 کال کې چې ورکه وایم نه ما خپل کور نه ما د خپل ورور نه دوست نه قریب نه مال می سره دغه ځخن د محمد یلمند 22 کال عمر لرم. تا دغه خلک ته چې ما د ګاره سره کړو مو پیدا کړي نو ما نه دوست نه نه قریب تک یو چا سره معنا ما پیژنې د خپل کا د واټس اپ یا پټ کوم یا په دغه شمیره باندې نو دا ما پیغام سره نشر کړی. تاوالدم وسلام.
ګران ورور نور محمد جان مشتل یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل د ټلیفون شمیره په پیغام کې په خپل وایست خو تاسو دا کار نه دی کړی. موږ ورسته لډې په لټنی تاسو دغه شمیره په کمپیوټر کې پیدا کړه چې هغه په لاندې ډول ده صفر اووه صفر اووه څلور څلور نه نه پنځه صفر. د قدرمن اوریدونکو څخه بیا هم هیله کوم چې د مهرباني لمخې خپل د ټلیفون شمیره په خپل د پیغام سره یو ځای ثبت کړي. غیر لغنه ډیر امکان لري چې تاسو پیغام خبر نکړو. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. زه آیاد لطیف کونړ ولایت یم. زموږ هم ځایانو یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري. دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که هر چا وي موږ سره دی پدې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي صفر اته اویا اته سوه اویا شپږ ویشت یو څلوېښت. ټلیفون شمېره ته بیا وایم صفر اووه اته اته وو صفر دوه شپږ څلور یو. زما د ټلیفون پر شمېره ده صفر شپږ اویا پنځه سوه لس شپږ شپېته
و سلام. اوس په هم راسو تاسو هغه پیغامونه باورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او خپلوانو په حق لمو مشته را لېږلې دي.
سلام علیکم ورور جان. زه لال محمد دما د لغمان څخه پیغام پرېږدم. زما د ترځې انتظار
چې د پلار نوم یې دی رضا. نن نه درې ورځې مخکې نه درکه شوی دی که هر چا دغه پیدا کړ او چاته پته ولګېدله په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اته دېرش اووه اویا دوه سوه او پنځه نوي بله شمېره ده صفر اووه سوه یو اتیا نه صفر اووه سوه څلور اتیا یو سلو یو نوي دوه سوه درې نوي. وسلام زنده باد ازادي راډیو.
بجا السلام علیکم آزادی راډیو ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه کوم. زه خلیصه افغان یم له کندهار څخه. موږ ګوسه کوي دي تقریبا دوه نیم کال کېږي چې کور نه درته کوي دي کور چې څنګه خوات کړی دره کې نه معلومیږي. هر ور مسلمان ته معلوم وي ما سره دې اړیکه ونیسي په شرنی دې ترلاسه کړي. دغه نارې چې کوم شي ستنه صفر اووه څلور اته درې و و و و شماره یو ځل بیا صفر اووه څلور اته نه درې دوه اووه اووه دوه.
اجمی له پښتون خبرې کوم او هغه امرګرای د حاجی ګلا جان یو چکان اوسېدون کوي. دا ډېر وخت ما رابطه ورسره کړه که مهرباني ده چا سره معلومات یا څوک چې ما هغه کاوه هغه دې ماته په دې شماره تلیفون وکړي. صفر اووه څلور اووه اته څلور اته نه شپږ یو. ډېرې مهرباني پېله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورو ده چې دا د میشت کیږي د کورونا درک شوی ده. احمد نومیږي که هر مسلمان ورور پیدا کړی او یا پاره معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه شپېته نوي شپږ سوه دوه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالواسطی سراتم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما یو خریده چې حکمت الله نیمیږي ولس کال هم لري د اخترای شنه درګه د اورو چې په اړه معلومات لري په دغه شمېره دی اړیکې را سره ونیسي. ته پر وسه یو اچیا ناویا پنجویش اویا په تلیفون شمېره درې بیا ته وایم. ته پر وسه یو اچیا ناویا پنجویش اویا. وسلام په استرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمی اللہ د ابراہیم زیری درې کال کې شروع کړی دی. کار مسلمان ته پاره معلومات نه مې بربانی کول څه جې شمیر اړ کې نو شي ته پرایا ات منی وی اویا یو دې شمیر یو دې بیا وا ته پرایا ات منی وی وایا یو دې شو.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه زه پیغام در رمضان مالک په نامه یم. زموږ یو ټول سي د شپږ کاله وکاله کې شوامت منې د جنګلا کاوی دي څنګه ورور چې خار چې وکړه تر اخره په هغه باندې زنګ ور خپل شرین تر لاس چې پر و چې پر دوا پنځه اته دوا ور شپږ کاش د نور نه ګورو داغه چې خاط څوک یې په اړه معلومات لري خپل شنه دې د عدالت تر لاسه کولو را سلام.
وعلیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد اغان میرجان زما یو کا ورکتم مجاوز می ده د قادر کا فکر زوی دی طالب کا مرحوم فکر ور دی د شواش دی خلون ولایت د واشیه د ولسوالی دی. ایران نتلل په ایران کې د مزا غوري کار دی مزا غوري او په دا شمال دی دی ماته زنګ ووی چې پر وسه پر درې سلو سه پر سلور شپږ اته شپږ یو اته بیا وته سه پر و صفر درې صفر څلور اته شپږ یو اته بل شماره ده صفر و صفر درې صفر اته نه و شپږ دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو سے ډیر مننه چې موږ پیغامونه نشری تیر شان څخه ډیر ډیر مننه چې موږ پیغامونه نشری د بسم الله جان په نامه یو باریا کا بکیر زوی دی. تقریبا د سلور نیم میاشت کیږي چې نه درک شوی پر خبر شهر کې دا نه کوم څه چې هر نو ځا کورنیر سپه شان ده نو که ارمو مين سم اور چې معلومات دې بولم چې دن کوي دی زو زغلې را کیته د هلمند ولایت د بیشته ورو سوري زو د پیغام د استپې ده نو ما فرض کوم چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي که د سنجا په نامه اړوته معلومات 0 و سپر و دوا ات یو دری سپر دری یو زلی بیا سپر و سو و دوا سو یو اتا دری سو دری ارشارا چی مرا سپر و دری یو پینز نا دری دوا ات ات دخلای پامان.
ہلو السلام علیکم آزادی رضو تو پیغام پریزم یو ورک لارم با فضل غنی پنم امنی روشن صاحب پچرگان جاوید خبری کام یو ورک لارم فضل غنی پنم امنی لاز دول اسکالی کی کور سبی در کشوی ده یاران و دوستان تا چیت معلوماتی یا بندی وی یا اسارا وی پلان دشوارا دن سے تلیپونی اڈی کو کی سی پر و دیا سی پر شپاک دیا دریزلی نحا بیا یو نه و شواره غواړم چې بیا تکرار کوم سپر و بیا سپر شپږ بیا درې ځلې نه بیا یو نه و مخم خ.
السلام علیکم د ما نوم ماجد دریا خان ده د پکتیکا ولایت شرعي دي چې خبرې کوم د ما یو دي ترورسي زوی چې نوم یې سمی اولا ده د پلار نوم یې داود ده د نویو ګارو اوسېدونکی و دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده که هر چا ته مطلب د دې په اړه لا څه معلومات وي او یا څه مطلب درک ورته معلوم یې دي خدایي مهرباني له مخې دي مطلب په دغه نمبر له ما سره اړیکه ونیسي ډېره غټه مهرباني وي د نو کلو عمر لري د ما د تلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا ناویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه د ما د تلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا ناویا څلور سوه پنځه شپېته صفر پنځه وسلام.
سلام احترامات مو له تاسو کریم لاین چې زار په تماس کې ما د کندهار څخه نو یو تنکی ماشوم دی چې د سور لسکال دی محمد نعیم نیزی او د حضرت اکازی دی او د کندهار سیټم دی د ما سره چې تاسو داش مې رو په تماس کې سي پر اویا شپږ اویا نه اویا وسو یو اچا بل شمیره سپر سلور اویا سلویش سلویش فلور سوا اتاچا شوختونه د خپل تمام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنه کی بوللا مدن د علی وله سوادی د خې معرفت مولا ز پیغام بڑا رقم د زما یو حق د لال ما انا مې د نظر اکا زید د روزګان د ولایت د خبر او د وله سوالی د حل مسلمان او حق مع ما د رد د ال ما د مې د مثال او عمر کی د خبر نظر اکا سوې د حل مسلمان او حق مع ما د رد د زما زغاوري مسری پداش نو دا اړې کوم چې څه پر وران څلور مې وی و څلور اته و یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام راغلم د ایمان ورتا تر چې د پن پر کار شرم زه ورک تر نه پرد کران نیمې دې دوال کال کې دې د بغلا د ول سوالي دې د ور دې چې دې چې نه درته وي د یو زیلری او یو لور لري چې یې ورو لري او بالا نیمې دې کدا د په ار مسلمانو د سوار معلومات لري د مهرباني د مخدز ما چې د پوین دې شمیره ته زنګوي صفر و څلور اته نه صفر درې و او په وړاندې څنګه رامه ده صفر و صفر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم پیغام پتا ہم نے اس مارے حقان سے دالمات پر نمد لخوز نظر اکھا زوی دی دے روزگان دے ولایات دے خواہ خواہ خیر دے ولو سوالی دی حد مسلمان لے بحق لما المات لے او یا دے زمان رجاق پلا حوری او یا بل سکتا خبر ہے مشاہد پتا شنو اڑی او شپر و سلور لے و سلور ات و یو دے اڑی کش میرا یو زلی بیا و شپر و سلور ممی بی و سلور ات و یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گران اوریدونکو دا وستا سو درن ورځ دغه خبرونه چې په همدې ورستی پیغام سره پای ته رسیدي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اعلانو. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
چی خواهد شد و چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مازدیگر تر سلور بجو لازادی رادیو.